کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن یک شنبه ده او د 1415 هجری شمسی کال د جدي 12مه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. تاسې زموږ دوهمه ماخوستنۍ پښتو خپرونه اورئ. لومړی د مهم خبرونو غټ ټکي.
جنرال باجوا افغان مشرانو ته د سولې په برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی. د کندهار لشکرګاه لویه لاره د ټرافیک پر مخ پرانستل شوې ده. د استنبول امنیتي چارواکي د هغه وسلوال کس پسې ګرځي چې تېره شپه یې د استنبول په کلب کې ډزې وکړې او 9 کسان یې ووژل. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا استخباراتي منابع دي یقیني وي چې ویلي چې روسیه د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
دا وخت په واشنگتن کې د غرمې 11:30 دي او په کابل کې د ماخوستن 8:00 دي. له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې طالبان وای په 2018 میلادي کال کې لوول نظر نه زیات حکومتي عسكر او پولیس په جنگ کې وژلې دي. او د افغانستان حکومت په خپل رپورت کې ویلي دي چې په 2018 میلادي کال کې د هیواد د اقتصادي ودې او په پاکستان باندې د اتکا د کمول په خاطر یو لړ عملی ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه به د محمد بشیر دودیال سره یو مرکه واورئ. خو لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د شنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم سره په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې هغوی ته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د پوز نیو مشر افغان مشرانو ته دا هم ویلي چې سوله د سیمې په ګټه ده. د پاکستان د پوز په وینا افغان مشرانو د پاکستان د پوز نیو مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته کابل ته د تللو بلنه ورکړي، خو د پاکستان پوز مشر دغه کتنی نیټه نه ده شول سی. د کندهار لشکرګاه لوی لار د ټرافیک پر مخ پرانستل سی. د لشکرګاه کندهار لوی لار تیر ورځ ټرافیک پر مخ ته بیرته پرانستل ورسته افغان امنیتي ځواکونه د دغه لارې په ځینو سیمو کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړی دي. خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې پر دغه لار لا هم وسلوال مخالفان د یکاولنګ او وزیرمانده په سیمو کې وخت نا وخت د لارې په مسافرو ډزې کوي. شغله تلول د لارې د بیرته پرانستلو 300 ورسته وسلوالو پر دغه لار د مسافرو په موټر باندې ډزې کړې چې لامل یو مسافر وژل شو او دوه نور ټپیان شوي دي. د استنبول امنیتي چارواکي وایي چې د هغه وسلوال کس پسې ګرځي چې تېره شپه د استنبول په کلب کې ډزې وکړې او 9 کسان یې وژل. خو د ترکیې صدر اعظم بنیالی یدرم وویل چې تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې څوک دې پیښې زموږ دي. هغه د یک شنبه په ماښام خبریالانو ته وویل چې یو څه تفصیلات رابرسېره سوي، خو چارواکي د دقیقو معلوماتو طرف روان دي. یو وسلوال سړي د یک شنبه په شپه د ترکیې د استنبول په ښار کې په یو کلب کې برید وکړ، لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 40 نه زیاتې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چې شاید د وژل شوو کسانو شمېر دې هم زیات سي. د شهیدانو ویل دي چې لومړی دغه وسلوال یو پولیس او یو ملکي کس ووژه او وروسته کلب ته ننوته او ناتار ډزې پیل کړې. په جنوبی عراق کې چارواکي وایي چې وسلوالو ځانمرګو وسکټونو وسلوالو کسانو چې ځانمرګ وسکټونو اغوستي وو د پولیسو په یو امنیتي پوستې باندې برید کړی، لږ تر لږه وکسې وژل دي. چارواکي وایي چې په برید کې د برید چې د کادیسې په شارګوټ کې سوی دي 15 کسه ټپیان سوي هم دي. برید د بغداد په 180 کیلومتره کې جنوب لوري ته سوی دي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتي ادارو هغه نتیجې چې روسیه د امریکا د جمهور رئیس په انتخاباتو کې د کمپیوټري غلا د لارې مداخله کړې وه او د هغه معلوماتو پر بنسټ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې په استخباراتي ادارو تیرونې بندیز ولګاوه او د روسیې 15 ډیپلوماټان د هیواد څخه وویستل چې هغوی جاسوسان دي. ټرمپ فلوریدا کې په خپل کور کې په دنیوي کال درمنځلو په یوې غونډې کې خبرونه تول چې دای غواړي چې د امریکا استخباراتي منابع دي یقیني وي، ځکه چې دا یو ډیر جدي تور دی او زه غواړم چې هغوی دی بیخي په دې مطمئن وي. هغه زیاته کړه که داسې یو ډول غیر یقیني حالت موجود وي نو په مسکو داسې ډول یو تور لګول سم کار نه دی. د شمالي کوریا مشر وایي چې د هغه هیواد د اوږده واټن میزایلو جوړولو په لومړي پړاوونو کې دي. کین جون اون د یک شنبې په ورځ د نوي کال په مناسبت د وینا پر مهال دا خبره کړې ده. شمالي کوریا په 2018 کال کې دوی اټومي ازموینې وکړې، که څه هم نړیوال ټولنې غندنه وکړه او بندیزونه ورباندې ولګول، خو د هیواد دریځ بدل نه کړ. په انډونیزیا کې نن یک شنبې په یو کښتۍ کې د اور لګېدو له امله 30 کسه مړه شوي دي. ځایي رسنیو رپورټ ورکړ دی چې دغه کښتۍ د جاکارتا د بندر نه حرکت کړی و او پکښې 230 کسان سپاره وو. مسافر ټول د انډونیزیا وو او د نوي کال د رخصتیو په خاطر یې سفر کاوه. چارواکو ویل دي چې په پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي دي او 10 لادرکه دي او د لادرکه سو کسانو پسې چارواکي ګرځي. پاکستانی چارواکي وایي چې متحده ایالاتو مخکې تر دې چې په هغوی اقتصادي بندیزونه ولګوي داسې کوم شواهد نه دي ورته وړاندې کړي چې د پاکستان بې قانوني یا غلطۍ پکښې ښودل شوي وي. پاکستان همدارنګه ژمنه کړې ده چې د واشنگټن د اندېښنو د رفع کولو لپاره ګډ کار کولو ته چمتو دي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د پاکستان په هغو حکومتي او شخصي ادارو بندیز ولګاوه چې ګمان پرې کېده چې د پاکستان د توغندیو د پروګرام سره مرسته کړي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت وایي پلان لري چې زیات مهاجر چې په دې هیواد کې پاتې کېدو حق نه لري بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي. وزارت همدارنګه په ټول هیواد کې پولیسو ته امر کړی دی چې هغه کسان ونیسي او په زندان کې واچوي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د نړۍ په ډیرو سیمو کې د 2018 کال هر کلی په اورلبو میلمستیاو او اتړونو وسو. له آسټرالیا څخه تر نیویارکه پورې او له روسیې او چین څخه نیولې جنوبي افریقا او همداسې له هند څخه نیولې تر برازیل او ارجنټینا پورې خلکو په بیلابیلو ډولونو د 2018 کال هر کلی وکړ. په نیویارک کې د یوې پیړۍ پخوانی دود چې خلک د نوي کال د پیل شېبې په وخت راټولیږي، زرګونه سیلانیان د شپې د 12 بجو ډیر مخکې ټایم سکوئر سلولارې ته رارسېدلي وو. وزره پولیسو امنیت نیولی وو او د ملګرو ملتونو مخکینی مشر بان کی مون د نوي کال په مراسمو کې مشر میلمه وو. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې خبرونه واوریدل. باید ووایو چې په دې خپرونه کې به د آشنایانو د غږ اونیز خپرونه هم واورئ چې عبدنوري کوربه دی. او د هم د دې خپرونې لومړی مطلب، طالبان وایي چې دوی په 2018 میلادي کال کې له 10,000 نه زیات د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وژلي دي. طالبانو په یوه بیانیه کې چې نن یې مطبوعاتو ته لیږلې ده، ادعا وکړه چې دا وخت د افغانستان 140 ولسوالۍ د هغوی په واک کې دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا محض تبلیغاتو بلل او رد یې کړه. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې تېره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو چې په 2018 کال کې افغان ځواکونو له 10,000 څخه زیات وسلوال طالبان وژلي او څه باندې 8,000 نور یې ټپیان کړي دي، خو اوس وسلوال طالبان وایي چې په دغه کال کې یې د 238 قومندانانو په ګډون 15,509 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژلي دي. د دغې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استول شوي بیان کې ادعا کړې چې دغه ډله دا مهال د افغانستان د 140 ولسوالیو کنټرول په واک کې لري. قاری محمد یوسف احمدی د غراز ادا کړي چې په 2018 کال کې وسلوال طالبان د کندوز، هلمند، اروزګان، فراه او فاریاب ولایتونو د مرکزونو په محاصره کولو هم بریالي شول. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې د دغه هیواد د 302 ولسوالۍ لشمیرې دا مهال وسلوال طالبان یوازې 8 ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې لري. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل په پام کې ده چې په دغه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا چانیز عملیات تر سره شي.
افغانستان کې اوس فقط یوازې او یوازې 8 ولایت تر تهدیدات لاندې دي، او په دغه 8 ولایت کې موږ خپل تصفیوي او محاربوي عملیات په ډیر خطوګه سر ته رسوو. او هغه ادعا چې اوس په افغانستان کې 30 ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې کاملا یو تبلیغاتي مسله ده.
د دفاع وزارت مرستيال ویان پر وینا چې د طالبانو په ډله کې د موجودو ستونزو او اختلافات لامل دا ډله هڅه کوي چې د دغو بیانونو لاره خپلو جنگیالیو